د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخی موتاسته د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو په لړ کې په دې غړی کې هرکلی و. درې بجې دی له دریو څخه تر څلورو بجو په دې خبرونه کې تاسو بیلابیل ریپورټون لرو. مطبوعاتي کتنې درته در اورو، په تازه حالاتو مو خبرو، او په اخره کې به تاسو یو اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم اوریدلی شئ. هیله ده چې تر پایه راسره واوسئ. عبدالحی کاکړ به درته لومړی خبرونه وایي. سرټکی د پاکستان وزیر اعظم د فاټا ځوانانو جرګې ته ډاډ ورکړی چې د دوی د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه به غوښتنې ډېر ژر ومني. د افغانستان اجرایي رئیس په واشنگټن کې د امریکا د ملي امنیت له سلاحکار سره لیدلی دی. د برتانیې ټلیګراف ورځپاڼه وایي د برتانیې حکومت چې غواړي په ایران کې بند د برتانیې ایران الاصل مرستندوی کارکوونکي راخوشي کړي، تیاری نیسي چې ایران ته 400 میلیونه پاونډ ولي شي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم د فاټا ځوانانو جرګې ته ډاډ ورکړی چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه به ډېر ژر ښه خبر واوري. د ځوانانو جرګې نن په اسلام آباد کې له شاهد خاقان عباسي سره ولیدل. د جرګې یو غړي فرهاد علي مشال ډېر ټول دوی له وزیر اعظم وغوښتل چې اف سي آر دي ختم، فاټا دي په خیبر پښتونخوا ګډه، او د قومي مالیاتي کمیشن لاندې مختص کړل شوې پیسې دي ورکړل شي.
د وزیر اعظم صاحب زموږ د طرف نه موږ کوم ریسپانس را لې نه بالکل په پازیټیو کې را لې ان شاء الله په دې باندې موږ اوس ورته موږ خپل کار کې جاري ساتو. ان شاء الله د 2018 نه مخکې مخکې چې مشفق میاشتې زموږ سره پاتې دي، په شپږ میاشتو کې بدن نه دن نتیګم دې د مطالبات موږ تاسو منو.
د ځوانانو جرګه وایي چې دوی به د فاټا اصلاحاتو عملي کولو په اړه د فوج له مشرانو د فاټا اصلاحاتي کمیټې مشر سرتاج عزیز سره هم ژر وویني. پاکستان وایي تمه لري چې ډېر ژر به د جنوبي ایشیا د سیمه ییزې همکاري سازمان سارک سرمشریزه په اسلام آباد کې وسی. نن په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وین ډاکټر محمد فیصل ویل اسلام آباد تیر کال هم غوښت چې د سارک غونډه په اسلام آباد کې وسی، خو د ده په وینا د هند د نه ګډون له وجې ونه سوه.
د
وای موږ د سارک له مرکزی دفتر سره په رابطه کې یو او تمه لرو چې د ټولو غړو هیوادونو په خوشه به سرمشریزه په اسلام آباد کې ډېر ژر جوړ شي. پاکستان، افغانستان، هند، مالدیپ، نیپال، سریلانکا، بنگلاديش او بوتان د سارک غړي هیوادونه دي. په کوټه کې په یو سوال برید کې د پولیسو لوړپوړي چارواکي او د هغه د کورنۍ درې غړي وژل شوي دي. پولیس وایي بیګا شپه د اس اس پی محمد الیاس کاډي د پټي په نوي کلی کې په نشه کړل شو. په دې برید کې د هغه ښځه، زوی محمد عادل ایډوکیټ او یو ورور هم وژل شوی او مسایر ټپي شوی دی. وسوال په موټرسایکلونو سپارو او په تیښته کې بریالي شوی. تیرونی په کوټه کې د پولیسو اډیشنل انسپکټر جنرال حامد شکیل او نور دوه نور چارواکي هم وژل شوي. د تحریک طالبان پاکستان وایند محمد خراسانی د برید ذمہواري منلې ده. بلخوا په پولیسان کې وکیلانو د محمد عادل ایډوکیټ د وژنې پر ضد په ټولو صوبه کې د کار بندیز اعلان کړی. د خیبر پښتونخوا په ټانک ضلع کې یوه 13 کلنه ښځه خپل خاوند هغه وخت سوځلې او وژلې کله چې ورته هغې د دوم واده اجازه ورنکړه. د چارواکو په وینا د انعام بیبي په نوم دغه ښځه د خپل خاوند فیض احمد سره د ټانک په ګړه اکوړه خان کلي کې اوسېده. د دوم واده په معامله د خاوند سره رضا نه وه، نو خاوند په پټرول پر واچول او وایې سوځله. شل ورځې په هسپتال کې او درې ورځې وړاندې مړه سوه. د سیمې د پولیسو چارواکي ممتاز وایي د ملزم محمد فیض په ضد اف آی آر درج کړی دی. د افغانستان اجرایي رئیس په واشنگټن کې د امریکا د ملي امنیت له سلاحکار سره لیدلی دی. د افغانستان اجرایي ریاست څخه په یو خبر پاڼه کې راغلی چې عبدالله عبدالله او میک ماستر د چهارشنبې د ورځې په لیدنه کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د عملي کولو او هم په سیمه کې د سخت دریځۍ پر وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي بحث وکړ. په خبر پاڼه کې د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار له قوله ویل شوي امریکا له افغانستان سره په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د وسلوال فوج د پیاوړتیا په برخه کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکوي. د افغانستان اجرایي رئیس د افغانستان لپاره د امریکا نوې تګلارې ته په اشاره ویلي چې د دې پالیسۍ عملي پایلې د طالبان په وړاندې د جګړې په ډګرونو کې ښکاره دي، خو په خبر پاڼه کې په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. شغلي عبدالله د غراز هیله ښودلې چې دا ځل ترګرو او د هغو ملاتړو ته په یو واضح پیغام سره باید د ترګرو د ځالو او د هغو د ملاتړ خبر جدي وګڼل شي. د ناتو امومنشوای ډاډه دی چې ناتو به د نوې میلادي کال په پیلېدو سره په افغانستان کې هغومره ځواکونه ولري چې اړتیا سته. ورته ینس سټونټربرګ دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په کاناډا کې د یوې نړیوالې امنیتي غونډې تر پیلېدو مخکې له اسوسیټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وکړې. هغه وویل ناتو به په افغانستان کې هغومره ځواکونه ولري چې په دې هیواد کې د ناتو امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان نیکولسن غوښتنه کړې ده. سټونټربرګ وویل د ناتو د روزنې د ماموریت لپاره د جنرال نیکولسن د 16,000 پوځیانو غوښتنه کړې. د کینیډا د هیلیفیکس انټرنیشنل سیکیورټی فورم په نوم غونډه کې به چې ټاکل شوې د روانې اونۍ په پای کې جوړه سي د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون وکړي. د برتانیې ټیلیګراف ورځپاڼه رپورټ ورکوي د برتانیې حکومت چې غواړي په ایران کې بند د برتانیې ایران الاصل مستندوی کارکونکو راخوشې کړي تیاره نیسي چې ایران ته 400 میلیونه پاونډ ولشي. برتانیې په 1900 لسیزه کې له ایران سره د وسلو د لانجبنې سودا په برخه کې د تهران پوروړې ده او اوس یې قانوني لارښودنه غوښتي چې دا پیسې ولېږي او کنه. خو سرچینې وایي برتانیا غواړي په داسې حال کې د تهران زړه وګټي چې هڅه کوي زاغري راتکلیف راخوشي کړي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن ویلي د زاغري راتکلیف د خوشي کولو لپاره به خپل ټول وس کوي. نوموړي سږ کال د اپریل په میاشت کې نوسوي او ورته په دې تور د 5 کلونو بند سزا وروڅوي چې پلان یې درلود د ایران مولایي نظام نسکور کړي. ښاغلي زاغري چې د تامسن رایټرز فاونډیشن د پروژې مدیر دی ټاکل شوی چې ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر هغو دوو متضادو وړاندیزونو رای واخلي چې د امریکا او روس لخوا په شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د نړیوالې څیړنې د مودې غزول لپاره وړاندیز شوی دی. په روسیې کې د ملګرو ملتونو او پر کیمیاوي وسلو د بندیز د ادارې ګډې څیړنې چې روس اوسر مخالفت کړي دا موندلې وه چې د شام حکومت په 13 اپریل میاشت کې زهرجن ګیس استعمال کړی و. د دې نړیوالې څیړنې روان ماموریت یا د کار موده نن شپه پای ته رسېږي. خبرونه پای ته رسېدل. اوسم د موسم او کرنسي حال درته محمد عمران درکوي.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اخیستل کیږي او 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ او 1.25 روپۍ یو پاؤنډ په 1.25 روپۍ او 1.25 روپۍ یو ریال په 23.50 روپۍ او 28.50 روپۍ یو درهم په 9.45 روپۍ اخیستل کیږي او 9.60 روپۍ خرڅول کیږي او یو افغانۍ په 1.05 روپۍ اخیستل کیږي او 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی 310 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 310 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او ستاسو موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بن او کوټه کې موسم یخ او وچوي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 درجه سینټی ګریډ او زیات نه زیات 21 درجه سینټی ګریډ وي. بنو کې کم نه کم 8 او زیات نه زیات 21 او کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 12 درجه سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو زموږ له همکارانو عبدالحی کاکړ او محمد عمران څخه واردل. په دې غړي کې بعد نو ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل لرو. د قبایلی سیمو ځوانانو د پاکستان وزیر اعظم سره ملاقات کړی دی. دوی هغه ته څه وویل؟ د ترهګرۍ په اړه یو تازه رپورټ کې راغلی چې افغانستان او پاکستان په 15 ډیرو ترهګرۍ ځپلو هیوادونو کې دي. دلته جګړه ولې نه ختمیږي؟
تاسو کی خبر زده کی پېټر دوی پاکنا دا سیاست واضح نه دی. پاکستان کې لا اوس هم په خو او بدو د شبګردو تحقیق کیږي فرق کی.
او په روښانه مستقبل اونیز خبرونه کې به واوري چې و اداره ولې د مدرسو سکولونو د زده کوونکو ترمنځ د ولسی تړون په نامه مقابله کوي.
منګ وو چې ولې نه بس یو داسې پروژه راولو چې هغه کې چې د اساتذه کرام د سکول له استادانو او د مدارس د استادانو درمیان سره روابط جوړ شي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته راسره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ډومبی رپورټ به ور شو. د خیبر پختونخوا سره د قبایلی سیمې د یوځای کولو د کمپاین په ترڅ کې د قبایلو ځوانانو د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره ملاقات کړی دی. دا ځوانان وایي چې وزیر اعظم ورسره وعده وکړه چې قبایلی سیمو لپاره منظور کړي اصلاحات به عملي کوي او اف سی آر قانون به ختمیږي. د قبایلی سیمو سیاستوالو حکومتي چارواکي تر دې مخکې د دې اصلاحاتو د عملي کولو په ځنډولو تورن کړي وو. سراج ظهیری نور حال درته وایي.
اسلام آباد کې د زیارت پورز د قبایلی سیمو د زده کوونکو ځوانانو جرګې د وزیر اعظم شهید حقان عباسی سره لیده کاته وکړه. لمشال ریډیو سره خبرو کې د جرګې ځوانانو زده کوونکو وویل چې دوی د پاکستان د ټولو لوړپوړو سره لیده کاته کړي او د سرتاج عزیز سره د ملاقات وروسته به دوی په دوه درې ورځو کې د پوز د مشرانو سره هم ویني. د دوی وینا وه چې په دې ملاقاتونو کې دوی ته د فاټه اصلاحاتو کې خندان جوړونکي ښکاره کیږي او دوی به دغه خلک رسنیو ته په ډاګه کوي. د دې جرګې یو غړي او الفاټا سټوډنټ فورم مشر فرهاد علي د خپل غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وی.
موږ د غوښتنې مخې ته کېدل چې موږ د 2018 مخکې چې دی په خیبر پښتونخوا کې نظام کې شو موږ د پی ان اف سی وار کې کم پیسې موږ تر د پاره راکړې شو دي هغه موږ ته په صحیح طریقه باندې ملاوي شي او موږ په افتیاط کم قانون دی کم نه ټول خلک دي تنګ راغلي دي هغه مکمل ختم کړي شي ولر کنستټیوشن اف پاکستان کوم چې په ټول پاکستان کې امپلیمنٹ شوی دی هغه کنستټیوشن دی په پاټا پورې ایکسټینډ شي ولر امپلیمنٹ شي دا درې مین ډیمانډ چې هغه ته موږ یې خو د وزیر اعظم سره زموږ د طرف
وزیر اعظم شهید خاقان عباسی وینا و چې په فاټا اصلاحاتو باندې عمل درآمد دی وی کمیټي په ځانتر کې شروع شوی دی او هیله ده چې راتلونکي د قومي اسمبلی غونډه کې به د سپریم کورټ او های کورټ اختیار تر فاټا وغځول شي. بل پلو د فاټا ځینې د پارلیمان غړو هم دې لړکی بیلابیل نظرونه مخې ته راغلي. مشال ریډیو چې په دې صورتحال باندې په اسلام آباد کې د قبایلی چارو تجزیه کار ډاکټر اشرف علي نو پوښتل نو هغه وویل چې وخت بدل شوی او اوس به حکومت خامخا قبایلو ته هغه حکومت ورکوي چې کوم په ټول پاکستان کې ورکړل شوی. ډاکټر اشرف علي زیاته کړه
که سیاسي ګوندونه تاسو وګورئ هغه ټول په یو پیج باندې دي که څه هم یو څو ګوندونه داسې دي چې هغه نه واړي تر څو پورې به د دې عمل مخه نیول کیږي. ظاهر خبره ده چې په یو ټولنه کې ټول خلک چې دی هغه یو اړخ ته نه څه خلک چې دی د هغې مخالف وي او څه خلک د هغې په فیور کې هغه خلک په دې اندازه باندې ته بې وقوف د هغې نه نور نه شي جوړولی چې هغې ته دا ووایي چې دا اصلاحات په ګټه نه دي. یو خو اویرنس ډېر زیات سیوا شوی دی په خلکو کې او بل هغه خلک چې هغې بهر راووتل دنیا یې ولیده هغه د دې هر څه نه خبر دي. هغه په دې هم پوه شو چې زما قانوني آئینی او دستوري حق زما څه دی. نو د هغې دپاره که تاسو وګورئ مختلف فورمونو باندې دغه خلک اوازونه اوچتوي نو زه خو په دې نظر یم چې یو نه یو ورځ به دغه کار چې دی دا اصلاحات چې دی دا به عملي شي.
اصلاحاتو په اړه د قبایلی سیمو د پارلیمان د غړو ترڅنګ د ځینې قبایلی مشرانو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د جمعیت العلماء اسلام فیډلې هم جدا جدا نظرونه مخې ته راغلي. ځینې وایي چې قبایلو ته د ځان له صوبه ورکړی شي او د دې عمل لپاره د ریفرندم وکړی شي او د ځینو دریځ دی چې قبایل دې له خیبر پښتونخوا سره ورګډ کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
پ اتمنټه د پاسا سلورو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونه درته نن وړاندې کیږي. پرون د بلوچستان په سر ښار کوټه کې د یو پولیس افسر پر کورنۍ برید څخه مخکې په همدې صوبه کې ځینې پنجابي مزدوران وژل شوي دي. وکیلانو پر دې کار د خفګان ښودلو لپاره د نه کار احتجاج کړی دی. حکومتي چارواکي وایي کوشش کوي چې د روانو پلټنو په مرسته برید کوونکو ته ورسي او وینسي. ایوب ترینی نور حال درته وایي.
تر ماښام د کوچ په نوي کلی کې هغه مهال د ناصرګندو وسلوالو کسانو لخوا د پولیسو د یو لوړ رتبه مامور اس اس پی محمد الیاس پر موټر باندې ټکان وسول. کله چې هغه د خسر په کور کې د فاتح کول وروسته د خپل کورنۍ د غړو سره بیرته و پولیس لاین ته روانو. په پیښه کې دغه مېرمن یو زوی محمد عادل اډوکیټ او لمسی عبدالوهاب وژل شوی او یو وړه لمسی سخته ټپي شوې ده. څوک چې دا وخت د علاج لپاره د کوچ په لوی روغتون کې بستر ده. د پیښې وروسته وسلوال کسان پر موټر سایکل باندې پتیشت کې بریالي سوي دي. د پیښو وروسته پولیسو په نوي کلی کې عملیات پیل کړي او ځینې مشکوک کسانې نیولي او د هغو څخه پلټنه پیل کړې ده. پر پیښه باندې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادې لخوا نن د صوبې په ټولو عدالتو کې کار بندیز دی. بلخوا ته د ایران پل ته څیرمه د بلوچستان په تربت ولسوالۍ کې د پنجاب ایالت سره تړاو لرونکي دغه پنځو کسانو مړې به د جنازې کولو وروسته و خپلې اباګنۍ سیمو ته ولېږدول سي. څوک چې تېره ورځ د تربت په بلېده سیمو کې د ناڅرګندو کسانو لخوا د درو موټرانو څخه د راشوه کولو وروسته وژل سوي وو. د کمشنر مکران ډیویژن بشیر بنګلزی په وینا چې دغه کسان په ناقانونه توګه د ایران د لارې و اروپایي هیوادو ته روان وو. په وژل سوو کې د زیاترو تړاو د پنجاب ایالت د سیالکوټ، منډی باودین او ګجراوالا څخه دی. پر پیښه باندې د بلوچستان والی اعلی وزیر او د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو سخت خواشنۍ څرګنده کړې ده او دا یو غیر انساني عمل ګڼلې دي. د بلوچستان والی محمد خان سګزی په خپل یو بیان کې د پاکستان د مرکزي حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په انساني کاچا کې د تورونو ډلو په ضد کلک ګامونه پورته کړي. دغه ډول اعلی وزیر نواب ثناءالله زیري هم د تربت و چارواکو ته امر کړی دی چې هغه دې په پیښه کې تورن کسان سمدلاسه ونیسي. دلته په کوټه کې د بلوچستان کورنۍ چارو وزیر میسر فراز بوکټي او مطبوعاتو ته ویلي دي چې د وزل سو کسانو په جنازه کې اعلی وزیر نواب ثناءالله زیري او کور کمانډر هم ګډون کوي. وروسته به د خصوصي الوتکې د لارې دغه مړې و سیالکوټ ته ولېږدول سي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي. په تاندې هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. د پاکستاني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ د قومي سلامتي کمیټې په غونډه کې د پاکستان دننه په امنیتي اهلکارو تر سره شوو بریدونو باندې اندېښنه ښودل شوې ده. په منځني ختیځ کې د روان امنیتي کړکیچ په رڼا کې د پاکستان او سیمې پر امنیت بحث شوی دی. پرون شوې دې غونډه کې د کورنیو چارو وزیر او د بهرنیو چارو وزیر هم برخه درلوده. رابع اکرم خان نی نور حال لري.
د پاکستان وفاقي حکومت او عسکري مشرولي د بلوچستان صوبې د پرمختیا لپاره د نورو وسایلو په ورکولو اتفاق کړی دی. د چهارشنبه په ورځ د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د قومي سلامتي غونډه وشوه چې پکې ملکي حالاتو، د بلوچستان صوبې او د سیمې د امنیتي حالاتو جاج واخیستل شو. د قومي سلامتي کمیټې د باجوړ ایجنسۍ په چوکۍ برید او په کوټه کې په پولیسو د بریدونو غندنه هم کړې. له وزیر اعظم هاوس جاري شوې خبر پاڼې تر مخه چې قومي سلامتي کمیټې په بلوچستان کې د پرمختیایي منصوبو شفافیت او پاغه عمل درآمد په یقیني جوړولو متفق شوی او ویلي چې وفاقي حکومت لخوا د بلوچستان پرمختیا لپاره صوبایي حکومت سره کومک روان دي. د خبر پاڼې تر مخه چې وفاقي حکومت په بلوچستان انتظامی لپاره د خاص سران د ورکولو عمل روان ساتي. په دې غونډه کې بلوچستان ته د مجرمانو د تګ راتګ مخنیوي په اړه په سرحدي انتظاماتو هم خبرې وشوې. د قومي سلامتیا د غونډې ته خارجه سیکرټري تهمینه جنجوه د سیمې د سلامتیا او د خلیج ملکونو په اوسني صورتحال هم بریفینګ ورکړو. په دې غونډه کې د پاکستان داخله وزیر احسن اقبال، خارجه وزیر خواجه آصف، د درې واړو پوځونو مشرانو او اعلی ولسی او عسکري افسرانو ګډون کړی وو. په وړمه ورځ د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د بلوچستان په گورنر هاوس کې یو الاسته غونډې ته ویلي وو چې وفاقي حکومت به په صوبه کې امن ټینګ ساتلو په لړ کې له صوبایي حکومت سره مرسته کوي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د خپل دورې په موقع بلوچستان لپاره لس کلن پرمختیایي پروګرام اعلان هم کړی وو او ویلي وو چې د دې نیمه برخه به وفاقي حکومت او نیمه به صوبایي حکومت ورکوي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی وسته سیو تازه خبر درکو. د غې په اړه تاسو معلومات درکو. په کابل کې یو چاودنه شوې ده او زموږ همکار نسیم شفق موږ سره له کابل د ټلیفون په کرخه دی، هغه سره به خبرې کوو. په دې اړه شفق صاحب په خیر راغلی او که په دې اړه زموږ اوریدونکو ته نور معلومات ورکړي چې دا چاودنه څه وخت او په کوم ځای کې شوې ده.
سلام وړاندې کوم تاسو او تاسو ټول اوریدونکو ته. بلې، دغه انفجار نن له غرمې وروسته د کابل ښار څلرمې امنیتي حوزې پورې اړوند سیمه یوه سیمه ده چې لبجار نومېږي. دلته یو هوټل دی په نوم د قصر نوین، او دلته د بلخ د والی عطا محمد نور د کارونو د ستاینې په اړوند یو غونډه جوړه شوې وه. او کله چې دا غونډه خلاصیږي او خلک له دې هوټل وځي، په دې وخت کې انتحاري حمله کوونکی غواړي چې دننه نن وځي هوټل ته، نو دی د پولیسو لخوا پیژندل شوی دی. په دې ساعت کې د خپل ځان پورې هغه تړلو چاودیدونکو موادو ته انفجار ورکړی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې پیښه کې تلفات شته. د دغه وزارت مرستیال ویاند نصرت رهي ازادي راډیو ته وویل چې دوی تلفات تاییدوي، اما د ارقامو په اړه یې څه نه وایي. خو یوې بلې امنیتي منبع چې هغه معتبره منبع ده، هغه وویل چې په دې پیښه کې شپږ پولیس مجموعاً وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي، او دغه راز ملکي کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته. اما ځینې رسنۍ حتی دا وایي چې په دې پیښه کې لس یا دولس پولیس وژل شوي دي او شاوخوا لس ملکي وګړي وژل شوي دي، نه د شلو په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي، او په همدغه تعداد کېدای شي چې ټپیان هم وي. ولې موږ ګورو چې دقیقا تلفات څومره دي، دا به په څو راتلونکو منټو کې انشاءالله معلوم شي.
شفق صاحب، چا ذمہواري اخیستې؟ مسؤلیت چا منلی؟
تر اوسه پورې د دې حملې مسؤلیت نه کوم کس اخیستی او نه هم کوم ډله به مسؤلیت واخلي، که همداسې لکه دا اوس غوندې چې ګونګ پاتې دی، همداسې به مسؤلیت پاتې وي.
سم، ډیره زیاته مننه ستاسو د معلوماتو، ډیره مهرباني. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، له کابل مو زموږ همکار نسیم شفق اوریده چې په کابل کې د 14 پاړي حال لا کو چې د یو امنیتی چارواکي په نش پک پولیس پکې ودل شي او ځانمر ګبرید خو چا تر اوسه ذمہواري نه اخیست. پلو رپورټون ته دوام ورکو. اوریدونکو، د استرالیا اقتصاد او امنیت څېړنې ادارې په یو تازه رپورټ کې ویلي چې پاکستان او افغانستان د نړۍ په هغو 15 هیوادونو کې دي چې په 2018 کال کې ترهګري ډېر ځپلې دي. په دې رپورټ کې د ترهګري لوی سببونه سیاسي عوامل او مذهبي بنسټ پالنه ښودل شوی. په پاکستان او افغانستان کې روانه ترهګري له 2001 کال راهیسې پیل شوې، چې د یاد رپورټ تر مخه لا هم زور نه دی کم شوی. د دواړه هیوادونو د امن لپاره څه کول شي، په دې اړه د رپورټ اورو. د استرالیا اقتصاد او امنیت انسټیټیوټ یوې ادارې د بشریت لپاره لید لوري یا ویژن فار هیومینټی د نومبر په 15 په خپل رپورټ کې ویلي چې په 2018 کال کې تر هغه د نړۍ ډېرو ځپلو هیوادونو کې افغانستان دوهم او پاکستان 5 نمبر دی. لومړی هغه عراق ښودل شوی. د ترګری پاړه په دې تازه رپورټ کې راغلی چې په نړۍ کې داعش، طالبان، القاعده او بوکو حرام څلور لوی وسلوالې ډلې دي. په دې کې طالبان او داعش په افغانستان او پاکستان کې ډېرې فعال دي. څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د امن راوستلو لپاره باید دغو ډلو په وړاندې جلا جلا ستراتیژي غوره شي.
د افغانستان په قضیه کې که درته وایم، دلته باید یو په څو لارو باندې فکر وشي. طالبانو په کیس کې زه فکر کوم تر ټولو بهتره لاره سولې مذاکرات دي، او د داعش مسله چې راځي زه فکر کوم د هغې پر وړاندې باندې باید نظامي فوکس زیات شي.
تحریکی طالبان پاکستان یوه بله وسلواله ډله ده چې په دې سیمه کې فعاله ده، خو پاکستانی ځواکونو یې په قبایلي سیمو کې پر ضد د څو پوځي عملیاتو په کولو سره مرکزونه ختم او زور ورکم کړ. افغان او امریکایي چارواکو غوښتنه کړې چې همدغسې کاروایي دي د هغو افغان طالبانو پر ضد هم وشي چې په افغانستان کې حملې کوي او پاکستان کې پټنځایونه لري. خو اسلام آباد تل په خپله خاوره د وسلوالو مرکزونو شتون رد کړی او وایي د سیمې امن ته ژمن دی. د سیمه ییزو چارو پوه افراسیاب خټک وایي که پاکستان طالبان د ځان لپاره ګواښ نه بولي، د داعش له پراخوالي باید وویریږي او د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې دی د کابل سره لاس یو کړي.
داعش او طالبان هم دواړه د افغان دولت په ضد جګړه کوي. دا چې هغې خپل منځ کې اختلافات، هغه اختلافات اساسي اختلافات نه دي، هغوی خو اصل کې یې چې افغانستان حکومت خلاف جګړه چې هغه شریکه ده. البته دا دی چې په ساحو په کنټرول کې، چا په کنټرول کې، په دې جګړې پکې شته. دا ډېر تفصیل خبره ده او د سیمې لپاره یو قسم ته ډېر لوی مشکلات پیدا کړی شي.
د استرالیا اقتصاد او امنیت انسټیټیوټ په رپورټ کې دا هم راغلی چې وسلواله ډلې له درې وجو ختمیږي. یوه یې خپل منځي اختلافات، دوهمه یې پوځي ماتې، او درېمه یې د سیاسي مذاکراتو له لارې خپلو هدفونو ته رسیدل دي. افغان حکومت کوښښ کړی چې طالبانو سره د خبرو له لارې هغوی د سیاسي روغې جوړې برخه کې، خو تر اوسه بریالی شوی نه دی. پاکستانی چارواکو وخت په وخت ویلي چې پر افغان طالبانو اثر رسوخ لري، خو دومره نه چې مذاکراتو ته یې راولي. افراسیاب خټک وایي د دې کار لپاره باید پاکستان ترهګری په رښتیا هم ګواښ وبولي.
اصل کی خبر دا کہ دہشت گردی پاکنا دا سیاست واضح نہ دے پاکستان کے لا اس ہم بھی خو او بدو دہشت گردو تفکیک کی گی فرق کی تب سوچ دا فرق موجود دے تو شریک جھگڑا سنگ امکان دے اور بیا پاکستان دا طور لگئی چی فرق کا ٹی ٹی پی یا زنے خرق اگر گاڑی تناسی اخی بارہ کم پکوار رہا دوارہ حکومتوں میں کی یو فیصلہ ہوشی یو خبر یو اتفاق دے نظر موجود بھی
د آسٹریلیا اقتصاد او امنیت انسٹیٹیوٹ پر رپورٹ کے ویل شوی چی پا 2014 کال کی طرح گرائی تر عراق روستا افغانستان تا تر ټولو ډیر مالی زیان اړولې ده. همدارس د نورې نړۍ په شان په پاکستان او افغانستان کې وسلوال ډلې د غیر قانوني لارو د پیسو په پیدا کولو سره قوي شوې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپ
ډیره سخت راغلی
تیر هر څه کې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د انتخاباتو کمیشن وایي چې دغلته د ګوندونو د ټاکنو او د حلقو د نتایجو د منل لپاره ضروری ده چې د خزو هغه خزي چې رای ورکوي د هغوی شمیره باید ډېرې او دوی ورته یو اندازه هم ټاکلې ده. خو هم د الیکشن کمیشن وایي چې ټول پاکستان کې 1,10,00,000 ښځې داسې دي چې له ووټر لیستونو څخه نمونه یې ورک دي. د دې لپاره دوی وایي چې موږ ځینې کارونه کوو او د پولیټیکل پارټیانو یا د سیاسي ګوندونو سره ناستې کوو چې دا مسله حل شي. زلان یوسفزی په رپورټ لري.
د الیکشن کمیشن اډیشنل ډایرکټر جنرل نگهت صدیق وایي چې د ټول ملک پر رجسٹر شوي ووټونو کې نږدې 55% د سړو او 40% د ښځو ووټونه دي. له دغه فرق د الیکشن کمیشن د حساب تر مخه 1,10,00,000 ښځې داسې دي چې لا هم ووټ یې نه دی رجسٹر شوی.
اور یہ وہ ڈفرنس ہے جو کہ دا فرق څه کوي چې د ښځو شناختی کارت نشته او ظاهره خبره ده چې شناختی کارت یې نه وي نو ووټ به یې هم نه وي رجسٹرډ. نادرا سره نن سبا موږ په دې اړه شریک کار کوو. په کوم سیمو کې چې د ښځو د ووټ د اندر راج یا د شناختی کارڈونو شرح کم ده هغه مونږ نادرا ته په ګوته کړی دي.
وو ایریاز هم نه هایلایټ کرکې نادرا کې سره شیئر کیه.
په 2018 کال کې پاس شوی د ټاکنو د نوي قانون تر مخه لازمی ده چې د هر سیاسي ګوند له کاندیدانو به 15% خزې کاندیدانی وي او په کم پولینګ سټیشن کې چې د خزو کارولي شي ووټونه د ټولو اچولي ووټونو له 10% کم وي نو نتیجه به د منلو وړ نه وي. د الیکشن کمیشن مرکزی ویان هارون شینواری وایي چې په ټول ټاکنو کې د خزو د پوره ونډې لپاره تر ټولو لومړی د ووټونو اندراج مهم دی. نوموړی وایي چې د ملک په 9 او 10 ضلعو کې د نومبر لپاره د ښځو د ووټونو د اندراج لپاره مهم پیلوي او په دویمه برخه کې به باقی پاتې ضلعو ته دغه کمپاین غځوي.
هلته به موږ دا سهولت ورکو ښځو ته چې موږ به د سول سوسایټي مده تخلو او هغوی سره زموږ اګریمنټ شوی دی سوپی هغوی به هغه ښځې چې کوم هر علاقه کې د نادرا این آر سی سینټر دی نو د ښځو راوستل چې کوم این آر سی سینټر دی دا به مفت شي. لکه دوی ته به ترانسپورټ ورکول دا سهولت ورکول چې دوی د این آر سی سینټر ته راشي او دوی ته دا سهولت ورکړي ځکه چې هغوی سره دې پیسې هم نه وي. بل دا شناختی کارت چې کوم دی هغه د ښځو لپاره فری دی چې اول ځلې جوړي 1 روپۍ هم پرې نه لګي.
د الیکشن کمیشن په وینا تیرو وختونو کې د پولینګ سټیشنو لریوالی او د غنی غونی شکایتونه ورته تر لاسه کېدل. خو د نوې قانون تر مخه د پولینګ سټیشنو ترمنځ فاصله به له 1 کیلومتر زیات نه وي او په هر سټیشن کې به زیات نه زیات 1200 ووټونه وي چې ورسره به د ووټونو او په خاصه توګه د خزینه ووټونو د کارولو شمیر زیات شي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکوت
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو اورئ. 3:30 بجې شوې. ل عبدالحی کاکړ څخه د خبرونو لنډی زور.
تازه خبر دا دی چې د افغانستان د کورنی چارو وزارت مرستیال ویم نصرت رحیمی مشال ریډیو ته ویلي د کابل ښار د څلورمې امنیتي حوزې په لبېجر سیمه کې ځانمرګي برید شوی دی. دی وایي یو ځانمرګي غوښتل چې د قصر نوین په نوم یوه هوټل ته ورننوځي خو پولیسو ودروي او د چاودنه وکړه. په هوټل کې نن د بلخ والي عطا محمد نور د کارونو ستاین غونډه روانه وه او چې کله دا غونډه پای ته ورسېده نو پېښ وشوه. یوې امنیتي سرچینې د نوم نشو د فشار مشال ریډیو ته په برید کې د کابل د څلورمې امنیتي حوزې د دی د کمانډان په ګډون شپږ پولیسان وژل شوي دي. ځینې رسنۍ د مرګ شو شمیر زیات شوی. د بریځ مواري چا نه منلي. د پاکستان وزیر اعظم د فاټا ځوانانو جرګې ته ډاډ ورکړی چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه به ډېر ژر خبر واوري. د ځوانانو جرګې نن په اسلام آباد کې له شاهد خاقان باسي سره ولیدل او غوښتنه یې وکړه چې د چی اف سی آر دی ختم فاټا دی په خیبر پښتونخوا ګډه او د مالیاتي کمیشن لاندې مختص کړل شوي پیسې دي ورکړل شي. پاکستان وایي تمه لري چې ډېر ژر به د جنوبي ایشیا د سیمیز همکاري سازمان سارک سرمشریزه په اسلام آباد کې وسی. نن په اسلام آباد خبري ته مهال د خبرو پر مهال د بهرنی چارو وزارت پاین ډاکټر محمد فیصل دا خبره وکړه. په کوټه کې په سوال برید کې د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي او د هغه د کورنۍ درې غړي وژل شوي دي. د افغانستان اجرایي رئیس په واشنگټن کې د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سره پرون لیدلې دي. د ناټو عمومي منشي وایي ډاډه دی چې ناټو به د نوي میلادي کال په پیلېدو سره په افغانستان کې هغومره ځواکونه ولري چې اړتیا شته ورته. یانس سټولټنبرګ دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ کړې. د برتانیې ټلیګراف رسپانه وایي د برتانیې حکومت چې غواړي په ایران کې بند د برتانیې ایران الاصله مرستندوی کارکوونکي راکوچ کړي تیاری نیسي چې ایران ته 400 میلیونه پاونډه پولیشي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر هغو دوو متضادو وړاندیزونو رایه واخلي چې د امریکا او روس لخوا په شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د نړیوالې ټولنې د مودي غزول لپاره وړاندې شوي دي.
اوریدون کو تاسو له عبدالحی کاکړ څخه د خبرونو لنډیز واره د مشال ریډیو ته غوږی او اوس بل اسلام آباد زموږ همکار رفعت تنجم تاسو د پاکستان د زینو رسپانو د اداري غټ کې وای.
جنگ ولسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي لخوا بلوچستان لپاره د لسو کالو ترقیاتي پیکج اعلان کول د صوبې د ولس لپاره د خوشحالۍ او کامیابۍ یو زیری دی. د سلوجي بچي په سیمه کې امنیت او ثبات ممکن جوړولو کې مرستې ترلاسه شي. ادارې وایي چې د پیکج اعلان کولو پر وخت وزیر اعظم ویلي چې د بلوچستان ولس ته به ټول هغه سهولتونه ورکول کېږي چې کوم د ملک نورو برخو ولس ته حاصل دي. ادارې زیاتوي چې د کې هیڅ شک نشته چې بلوچستان د نورو صوبو برابر راوستلو لپاره دا پیکج اعلان کول یو د خوشحالی خبره ده او په دې عمل درآمد کولو سره به د صوبې د ولس ژوند ښه شي. ادارې په وینا خدا کتل شوی چې په تیرو وختونو کې هم وفاقي صوبایي حکومتونو د بلوچستان لپاره پیکجونه اعلان کړي خو دا صرف د اعلان تر حده پاتې شي. د دې هیڅ فائدې تر ولس نه دي رسیدلې. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم سرکار په پیکج د عمل درآمد کولو اندیه ورکړې. هیله دا چې د بلوچستان ولس ته به ترې ګټې ورسي. ادارې خره کې وایي چې داسې قسمه پیکجونه اعلان دي د ملک په نورو لور پرتو او پاتې سیمو کې د ترقۍ لپاره هم وکړی شي چې ملک یووالی او اتفاق راشي او د بنیادي سهولتونو څخه محرومه د دې سیمو خلک د ملک په ترقۍ کې خپل کردار ولوبوي. مشرق رسمانه په خپل ادارې کې کې چې د پېښور انسټیټیوټ آف انګریټیو بایو ساینسز د کوونکو ته د امریکي ښار بوسټن کې سالانه انټرنیشنل جینیټیکلی انجینئرز مشینز میله کې د سپینو زرو میډل میلاو شوی کوم چې زموږ د ځوانانو د تحقیق او قابلیت اعتراف کولو لپاره د فخر وړ دی. ادارې وایي چې ایوارډ ګټونکو ډلې کې د اسلام آباد، لاهور، پېښور، ملتان، خیبر ایجنسۍ، سوابه، ټانک، مردان او نوخا سره تعلق لرونکي زده کوونکي شامل دي. ادارې زیاتوي چې د میله کې د ټولې نړۍ نه ځوانان زده کوونکو ګډون کړی و.
پاکستانی ډلې په دې نړیوال میله کې په دویم ځل ګډون وکړو. ادارې په وینا چې پاکستانی زده کوونکو داسې مصنوعي مایع جوړ کړی چې کوم د هر قسمه آلوده اوبو پیژنګلو کوي. دې مهي ته د رپورټ مهي نوم ورکړی شوی دی. دا مهي په خصوصي توګه د مهي نیونکو لپاره تیار کړی شوی دی. ادارې لیکي چې رپورټر مهي په سینګ پر خو وروسته هغه وخت خپل رنګ بدل کړي چې کله اوبه آلوده وي. پاکستانی زده کوونکو ته په دې تخلیق بایو سیفټي 2019 ایوارډ ورکړی شوی دی. اداری وایي چې د پاکستان لوی خارونو نه علاوه د خیبر پختونخوا وړو کې خارونو او د قبایلي سیمو ځوانانو په انعام ګټل دا ویل کېدی شي چې که ځوانانو ته موقع ورکړی شي نو زموږ ځوانان د چا نه هم کم نه دي. اداری اخره کې وایي چې صوبایي وفاقي حکومتونو لخوا د ځوانانو حوصله افزایي پکار ده او دوی داسې مناسب سهولتونه او وسایل ورکول پکار دي چې دوی د تحقیق په میدان کې نور مخ په وړاندې لاړ شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو زموږ خبرونه اوریدلی شئ. په مشال ریډیو په ویب سایټ باندې تاسو کولی شئ چې د بیلابیلو خبرونو ترڅنګ ویډیوګانې هم وګورئ او که چیرته تاسو غواړئ چې د هغه ځای نه زموږ خبرونې ډاونلوډ کړئ یا پخوانۍ خبرونې وګورئ نو هغې ته هم تاسو لاسرسی پیدا کولی شئ او د تاسو د خپل دوستانو سره هم شریکولی شي. اوس نړیوال مطبوعاتو ته ورځو. فارن افیرز مجله لیکي هند او جاپان د هندوستان او آرام بحر په سیمه کې د چین د زیاتیدونکي اغیز خلاف د ګډ ستراتیژي اندېښنې په لرلو یو ځای شوي دي. بلخوا ګارډین ورځپاڼې د ایران او برطانیې ترمنځ د کړکیچونو سیاسي تعلقاتو په لړ کې د هغه نیول شوې ایرانۍ ښځې کیس ته کتنه کړې چې له یوه برطانوي سړي سره یې واده کړی دی او غبرګ شهریت لري. ملیحه میرزاده د دې دواړو مقالو غټه کې درته وایي.
فارن افیرز مجله لیکي کا امریکا د دغه هیواد د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له وینا سره سم د هند او آرام بحر یو آزاده او خلاصه سیمه غواړي. نو په دې کې دوه هیوادونه هند او جاپان مهم دي. ورځپاڼه لیکي د هیواد ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه هم په ټوکیو کې په وروستي ملاقات کې په دې خبرې کړې وې. مجله یو وجه دا بولي چې هند او جاپان دواړه د چین د زیاتیدونکي نفوس او په ایشیا کې د خارجه پالیسۍ اهدافو خلاف ګډې ستراتیژیکي اندېښنې لري او یو ځای شوي دي. د دواړو هیوادونو لپاره د مشرقي او جنوبي چینایي سمندرونو په ګډون د بحر هند په سیمه کې د بیجینګ د سمندري ځواک قوت او د یوې پټۍ یو سړک پروژې لاندې تر مشرقي ایشیا زیات خپل جغرافیایي او سیاسي اثر غځول د اندېښنې خبره ده. مجله لیکي هند او جاپان په سیمه کې وضعیت په موجوده حالت کې پرمخ بوتلل غواړي چې د شفافه ادارو، ښې حکومتدارۍ او نړیوال قانون په اصولو ولاړ دي او دا نظام د رسد د لارو د خوندیتوب او وسایلو ته د منصفانه رسایي سره دوی ته ګټه رسوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د برطانیې او ایران تعلقات همیشه پیچلي پاتې شوي دي او یو وجه د تهران په کورنیو چارو کې د برطانیې مداخلت دی. ورځپاڼه په مثال ورکولو لیکي چې د اولنی نړیوال جنگ پس که برطانیې رضا شاه پهلوي تر تخت رسولو کې مرسته وکړه نو بلخوا په 1971 کې د غزوی محمد رضا شاه پهلوي د هغه پر ځای پاچا کړ. بیا 12 کاله پس برطانیې د منتخب وزیر اعظم محمد مصدق په لرې کولو کې د امریکا مرسته وکړه. ورځپاڼه لیکي نازنین زغری رټلیف له هغو ایرانی وګړو یوه ده چې یو برطانوي سړي سره واده کړی او برطانوي شهریت یې حاصل کړی. خو د ورځپاڼې په خبره له بده مرغه ایران یو له هغو هیوادونو دی چې غبرګ شهریت نه مني نو ځکه نازنین یوازې ایرانی ګڼي. خو بیا د برطانیې له قانون سره سم هغه د یو برطانوي شهري په شان د سفارتي حفاظت حق لري. ورځپاڼه لیکي د نازنین کیس خپه کوونکی دی او لیکي دا واضحه ده چې هغه تیر کال هغه وخت ونیول شوه چې په رخصتو کې د مور ملاقات ته ورغلې وه. ورځپاڼه لیکي د هغې په شان یو بل کیس د هله اسفندیاري دی چې یوه ایرانی نژاده امریکایي پوهانده ده او په 2005 کال کې ګرفتاره شوه کله چې مور کره د وخت تیرولو لپاره ایران ته ورغلې وه. ورځپاڼه لیکي د سخت دریځو په فکر هغه د امریکایي حکومت جاسوسه وه ځکه چې د ویلسن سینټر نومي امریکایي څېړنیزې ادارې لپاره کار کولو.
د سولې پر لور
مستقبل خاورا. یو نا سا بدر زو شو په بس دغه مړی مرغه و سمال ته دومره پراته ولې
ظلم چې ولې بیا ته
هر طرح ته بدرنګ زکه چې دا غمین نشوند سره نسته دا
غلې په میره چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې نور به ګنا ځمنه کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د روان کال د اپریل په څلورم تاریخ په د شام په خانشخون خارګوټی کې په یو کیمیاوي برید کې ګڼ خلک وژل شول په دې اړه د څېړنې لپاره یو نړیوال ټیم جوړ شو چې نن یې د تحقیقاتو موده ختمیږي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځینې غړي غواړي دا موده وغځول شي خو روس یې مخالف دی په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې رپورت پښتو بڼه اورو د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د نومبر په 14 تاریخ په شام کې د کیمیاوي موادو د حمله په اړه د روس او امریکا په وړاندیزونو رائے اچي دا دواړه وړاندیزونه د یو بل سره په تضاد کې دي ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي ادارې په شریکه د اپریل په میاشت کې شوي برید په اړه څېړنې کړې وې او ویلي وو چې د شام حکومت سیرین ګیس کارولی دی روس پر دې نتیجې خفغان خودلې وو رد کړې وې د یادو تحقیقاتو موده د نومبر په 14 ختمیږي امریکا غواړي دا څېړنې د یو کال لپاره اوږدې کړي خو د ډیپلوماټانو په وینا کې د شي روس دا وړاندیز رد کړي دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ډیپلوماټانو د تحقیقاتو وړاندیزونو کې د روسي ملاتړ خپلولو لپاره بدلون هم کړی دی روس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 15 دایمي غړو څخه دی او د ویټو حق لري ویټو قوت دی ته وایي چې یو غړی په ځان له ځان هم کولی شي د یو وړاندیز یا پروپوزل په ردولو سره د هغه مخه ونیسي د واشنگټن په شان مسکو هم یو وړاندیز لري دوی غواړي په شام کې د کیمیاوي حمله په اړه تحقیقات ودرېږي د کارپوهانو په خبره دا وړاندیز هم د ردېدو سره مخ دی روس په شام کې د ولسمشر بشار الاسد تر ټولو قوي اتحادي ملګری دی مسکو لا وار د مخه د شام په اړه د امنیت شورا نه قراردادونه رد کړي دي په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر ویلي که د روس له وجې دا تحقیقات ودرېږي نو دا به د بشار الاسد او داعش بریا وي ځکه چې د هغه په وینا دا دواړه د دې پیښې څېړنې نه غواړي خو همدغلته د روس سفیر ویلي اوس مهال تحقیقات په داسې غلطه توګه روان دي چې تر ودرولو یې روان پاتې کېدل ډېر زیان رسوي
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو تاسو زموږ نه ساته خبرونه او اوس د واده سره سم تاسو روخانه مستقبل خبرونه وړاندې کوو د خبرونه تاسو هر هفته یا هر اونۍ له مشال ریډیو څخه اوریدل شي د تعلیم په اړه به ډېرې خبرې او د تیر پښانې د ځل هم تاسو منور شاه جوړي
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي د تعلیم ماهرین وایي چې په پاکستان کې مدرسې یوازې دینی زده کړو ته ځانګړې شوې او په سکولونو کې زیاتره عصري تعلیم ورکول کیږي چې دا راز له مدرسو او سکولونو فارغ شوي ځوانان ډېر کم مشترکات لري یعنی د ژوند او دنیاوي چارو په اړه جدا جدا نظرونه لري چې په نتیجه کې یې د دوی ترمنځ ډېره کمه همغږي تر سترګو کیږي دیتا په کتو سره په پیښور کې وی غیر سرکاري ادارې پیډ د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په مرسته د ولسی تړون په نوم یو پروژه شروع کړې چې پکې د مدرسو او سکولونو د زده کوونکو ترمنځ د لوبو او خطاطۍ مقابله شوې دي د دې پروژې مشر تاریخ حیات په دې حق له مشال ریډیو ته وویل
دا اداره چې بیسیکلی جوړه شوې ده د تعلیمي امن او د ترقۍ د پرمختګ لپاره د سات کې مونږ د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې په مختلف پروژو باندې کار کوو چې پاغې کې یو ټول کې یو ډیفرنٹ پروګرام چې کوم دین هغه ته ولسی تړون وای. نو پدې کې مونږ مینلی چې کوم دین ماشومان سره او بیا چې کوم نوې کول دې سره لګیا یو. نو اوس چې کوم دین مونږ دا بیسیکلی په 2013 چې مونږ دا قدم وجته نو مونږ وکتل چې په اسری هغه د پاره چې کوم هغه تعلیمي ادارې جوړې شوې دي هغه ته تقریبا زیات تر این جی او زیاده چې کوم حکومتي وګړي دي هغه د پاره مرسته کوي. خو زمونږ چې کوم مدارس دي دام دینی تعلیمی ادارې دي نو هغه ته بالکل سایډ لائن ته شو دا غي بو زمونږ و چې ولې نه چونګي هغه ماشومان دي نو یو داسې پروژه راولو چې هغه کې د دی او د سکول ترمن د داسې روابط جوړ شي د اساتذې کرام د سکول له استادانو او د مدارس د استادانو درمیان سره روابط جوړ شي او دی په یو ځای د وطن او د امن د پرمختګ لپاره خپل کاوشونه کوششونه چې کوم دی ناغه سٹارټ کړی.
نو موړی وای دوی هڅه کوي چې د مدرسو او د سکولونو د زده کوونکو ترمنځ فاصله کم شي او دا به هله امکان لري چې دوی یو ځای سړډول اهالو زلو کې برخه واخلي.
موږ مختلف ډونر ته دا پروپوزل سبمټ کو چیرې موږ داسې کار کول غواړو چې زمونږ چې کوم مدارس ماشومان دي د دې لپاره په دینی او په کلتوري دایره کې دنه دنه سداسې پروژه راولو چې هغه کې د دې چې کوم ذهني صلاحیتونه دي هغه مونږه بهترین طریقې سره اجاګر کو او دې د وطن د ترقه او د امن د پرمختګ لپاره یو بهترین خپل کردار لوبوي. په دې کې لکلی چې کوم د یونیسف دا انیشیټیو مونږ سره غي ملاتړ وکړه مونږ بیا داسې نو چې مونږ ډایرکټ لاړو مدارس ته مونږ چې تاسو لپاره مونږ پروګرام راوستو مونږ داسې وکړو چې اول اول مای کرامو سره کېناستو او حکومتي وګړو سره کېناستو چې څه داسې انیشیټیو مونږ راولو چې په هغه کې زمونږ د سکول ماشومانو او د مدارس ماشومانو ته یکسان مواقع ملاو شي. نو په هغه کې مونږ داسې کم دینو دا تک موس کم حالې ځلې شروع شو دا د ټول په مشاورت سره مونږ دا ولسی تړون پروژه بیا شروع کړو. الله تعالی شکر دی چې اوسه پورې ډېر بهترین انداز سره روانه ده او نه صرف مونږ ته د مدارس ته سپورټ بلکې د عامو عوامو طرف نه د ولس طرف نه حکومتي وګړو طرف نه او د میډیا طرف نه هم په دې کې ډېره زیاته مرسته ملاو شوه.
طارق حیات خان وای دوی په بیلابیلو موضوعاتو د مدرسو او سکولونو د زده کوونکو ترمنځ بحث مباحثه وکړي چې دا راز دوی د یو بل نظرونه واوري.
د دې یو چې کوم دینو زمونږ ډیسکشن فورم یو کمپوننټو چې ای کی بحث محبو اه حساب وا چې ای کی د حقوق لپاره اهمیت څه دی تعلیم اهمیت څه دی نو د ماشومانو کې د علم البيان بهترولو لپاره مونږ چې کوم دینو الډی د پېښور په خنتون چې کوم اسلامیات ډیپارټمنټ چیرمن او زمونږ قبلایاس سه چې اوس د اسلامي نظریاتي کونسل هم چیرمن او چیرمن او ټاکل شو هغه په دې کې ډېر غټ کنټریبیوشن دی هغه په ذریعہ هغه مونږ له پېپر تیار کړی دی له نور علماء کرامو ته مونږ وځي تاسو په دې ټاپک باندې بریفینګ پېپر تیار کړی سو ریفرنس پېپر تیار کړی او هغه باندې بیا مونږ د وړو ماشومان درمیان ډیسکشن فورم چې هم یاش کیو ډیسکشن فورم باقی دو هغه کې ودی په مختلف حواله سره به بحث مباحثه کوله او په دې ذریعہ باندې به دی خپل علمی استطاعت چې کم دی هغه بهتره کوو.
نو موري ویل د ولسی تړون په دې پروژه کې دوی د زده کوونکو لپاره نور یو شمیر پروګرامونه هم شامل کړي وو.
د ماشومانو لپاره د دې کې مونږ اسلامي فن خطاطي د الکانو لپاره د جنو لپاره مونږ د دې کې سلاي کړای چې کوم سیستم وی یا چې کوم امبرایډری والا میکانیزم او آرټ اکټیویټیز هغه مونږ شروع کړو او د الکانو لپاره او د جنکو لپاره د دې نو لوه سپورتس مونږ د دې ته سامان ورکړي شو د دې لپاره مونږ مواقع ورکړي دریم کمپوننت کې رات مقابله چې هغه کې د سکول ماشومان هم شریکت کو او د مدرسو ماشومان هم شریکت کو د دې لوه د تقریری مقابله به وي چې یک به د سکول ماشومان هم شریکت کو د مدرسې ماشومان هم شریکت کو ډایرکټلی هم دی بل سره مقابله کول خو ان ډایرکټلی به دي چې کوم دی چې کوم چا پرچل بناست او ماشومان به کوم ناس چې اډینس بناست هغه ته هم د امن د خوشاله د میسج چې کوم دی نو کنوي کو د دې علاوه دی چې مونږ دا سترځو کو د فرست ایډ حواله سره هم مونږ دی لپاره تربیت ورکړو چې خدای مونږ کدا حادثه راشي تاسو به خپل چا پرچل یا چې کوم دا چې کوم ماشومان دي د بچاو لپاره ایمیډیټلی څه کار کولای شي دا چې کوم دی احترامي انسانيت حواله سره د امن حواله سره وګولې بعد د بل سره تعاون د یو بل سره د امن د پرمختګ لپاره د سیسه کولې شي.
طارق حیات خان وای د هالو زلو یې ډېری مثبت نتیجې ورکړي او د ته دوام ورکوي.
زمونږ د یو ان یو پرنسپل دی ډو نو هارم ډی ان ایچ ورته وی کنه جی تاسو با په ایس حالت کې با دا څه کار نه کوي چې هغه د دې ماشوم ذهني یا بدني هغه ته نقصان اندیشم وینو دغه کار به تاسو اوایډ کوي. نو پدې کې مونږ دا پرنسپل سټریکټلی اوایډ کوو چې زمونږ نه داسې کارونه شي چې هغه د دې کلتور ته سو منفي انداز سره نقصان ورسی، یا چې کم دی نو د دې ذهني هغه ته سو نقصان ورسی، یا چې کم دی ردی بدني چې کم استعداد ته هغه ته سو نقصان ورسی. نو دا یو ډیر منظم انداز سره او د دې چې کم مشورات سره ټول مایکرامو او زمونږ د حکومتي واګدارانو او د زمونږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ مشرانو په مشاورت سره دا پروژه لانچ شو، او الله شکر دی چې د دې اوسم چې کوم دا پروژه ان شاء الله کنټینیو وي، او موږ کوشش وکړو چې دا صرف دلته نه بلکې دنیا کې هم نور زینو کې یا د ملک نور حصو کې هم چې کوم دا مونږ لانچ کړو، او نه صرف دلته بلکې ایون افغانستان کې هم د دې اصل ضرورت یو داسې میکانیزم پکار دی چې مختلف وګړي دی یو بل سره کینی پاسي یو بل سره د مختلفو د سرګرمو کې حصہ واخلي. نو یقینا کې د ژوند کې چې کوم دا لریواله راغله دا به ان شاء الله زر تر زر چې کوم دا به ختم شي، دا اوس چې مشفدا دا به ان شاء الله رڼاته بدليږي.
په دې کې د برخي اخیستونکو د مدرسو او سکولونو له استادانو او زده کوونکو سره به هم خبرې کړې دي چې لویلند د می پاس به تفصیل واوري.
د دیونه پر روښانه مستقبل خبرونه کې باورې چې وی غیر سرکاري ادارې پیډ د مدرسو سکولونو د زده کوونکو ترمنس بیلابیلې مقابلې کړې دي چې مقصد یې د دغو ځوانانو ترمنس همغږي او همکاري رامنځته کول دي. په دې کې برخه اخیستونکي ځوانان له دې پروسې ډیر مطمئنه دي او په مستقبل کې هم دغه ډول پروګرامونو ته سترګې په لار دي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه
تاریخ حیات خان وای په ولسی تړون نومې د پروژې کې ورسره دینی عالمانو او په خاصه توګه مولانا صدیق احمد ډېر مرسته کړې ده. مولانا صدیق احمد په دې حق مشال ریډیو ته وویل
د وحدت المدارس الاسلاميه سواد دغه فګریو او دلته د جامع دارالقرآن په نوم باندې د مختلف دینی اداره موندا په دینی مدرسو کې مونږ د علاقه سکول د علاقانو او د مدرسو ترمنځ مختلف مقابلې وکړي. مثلا پای کې مونږ د کرکټ ټورنمنت وګو او ټیمان د سګیو چې بای چې مو خو بنیاد باندې ګټ ختمول غوښتل، نو په یو ټیم کې نیم د سکول علاقان او نیم د مدرسې علاقان، بل طرف ته په بل ټیم کې هم نیم د سکول علاقان او نیم د مدرسو علاقان. د دې په مېش کې د کرکټ مقابله شوې، د سکشي مقابله شوې، د دې په مېش کې مونږه د حسن قرات مقابله وکړې، د دې په مېش کې مونږه د تقریب مقابله وکړې، د نافخانی مقابله وکړې، او د دې سره زمونږ د مدرسو او د سکولونو په منځ کې چې کوم یو ډېر لوی خلا او یو ډېر لوی ګیپ او الحمدلله هغه د ډېر هدف پورې ختم شو.
بلخوا د زده کوونکو ترڅنګ د مدرسو او سکولونو د استادانو ترمنځ هم ناستې وشوې. د سکول یو استاد محمد ارشد خان خپل تاثرات داسې بیانوي:
زما مجید خو یو ماشاءالله ډېر ښه اقدام اسیم کله چې خلک یو ټیبل تراشی او پاغي سره د یو بل نظر نه خبر شي، د یو بل پرابلمز نه خبر شي، د یو بل ویوز نه خبر شي، نو دې سره ډیره فائدہ وشي جی چې کوم غلط فهمي وي هغه موزي. نو ما خپل ځان دې چې محسوس کړي چې کوم زمونږ د عصري علوم خلکو د غریبانان د دغه دینی غنه ډیر لري، لکه مونږ اسلامیات خوایو یا عربي خوایو کنه جی، خو پاغه توګه نه وایو لکه بس کولولو کې. نو ما دا محسوس کړ چې زمونږ دا بچی چې وی مطلب دغه خبرونه لري دي چې ما به ولي د مدرسې ماشومان غریبانه د انګريزي نه د کمپیوټر نه دا چې نورو څه ژوند لري دي، نو چې کله دې ترمنځ د خپل کې انټریکشن شروع شو نو دیوس لکه د دوارو رجحان یو بل طرف ته پیدا شو.
په دې مقابلو کې د برخه اخیستونکي د سکول له یو طالب علم فواد غنی مو وپوښتل چې د مدرسې د طالب علمانو په اړه یې مخکې څه احساسات او اوس څه وایي.
له دې نه مخکې مونږ دا مې تسهیدل چې لکه دا مونږ خلکو به دا نوم ورکړل چې د دهشتګر دی او دا ملي کې او دا کوي، خو مونږ ته چې کله دوه دا ظاهر کړل چې لکه دا ملي کوونکی نه دی او نه دا ملي کولای شي، دا چې کوم دي دا زمونږ غرونه دي، دا زمونږ خپل غرونه دي، زمونږ پښان دی او شان دی، لکه مطلب چې لکه هو زمونږ پښان دی رونه دي او دا غوم دا خوښو چې دي شو اداره راوځي یو دي شي او دا غره دي چې مونږ لري سکول ولا کړه او دا پر سر دیمونو کو لکه دي شي زمونږ سره لکه رابطه قائم شي او بل نه چې په لاره غره مونږ په غوره کې غوړ جماعت ته تیر آباد کې هغه ته مونږ تل زمونږ لکه مقابله وي هغه ته مونږ کینه ټول تر علماء مجلسو ډیر خپل دعا وشول ډیر خپل خبرې علماء کرام صاحبان موږ واورېدل دي.
بلخوا د مدرسې یو زده کوونکی محمد تلهارا سره خپل تاثرات داسې شریک کړل:
اول خو زمونږ تاسو چې کله دا زمونږ یو ځای کمپټیشن وغیرہ مقابله دا نه شوي نو مونږ به مدرسې او د سکول په مې کې یو خلاغ هم ته مونږ تخکاره لري چې دا بل خلک ته مونږ بل خلک ته دي زمونږ نفرت ته زمونږ بداغوی نه نفرت هو د پیټ فاونډیشن دا کاوی چې او یونیسف په تاون سره دا پروجیکټ جوړ کو پاره کې بیا مختلف مقابله وکړي نو د دې پوجا باندې چې زمونږ په مې کې چې کوم خلاغ هغه مونږ راوې شو مونږ چې ګډ سره ګیمونه وکړل مونږ ته پته ولګي چې دا زمونږ د دې معاشري خلک دې مونږ ټول یو ورونه او په دې دنیا په دغه تعلیم کې مخکې روان دي پرمختګ کې مونږ په دینی تعلیم کې خپل پرمختګ کوو بالکل چې دا هغه نیگیټیو کم دغه چې وستول پازیټیو مثبت انداز سره مونږ یو بل سره ملاوي اول خو دا سوچو چې بس دې مدرسې کې کم چلوا دي دا ټول دهشتګرد او دغه ټایپ خلک دي چې هغه تراګری خو خیو دا خو خیو دا خو خی او زمونږ په دا خیال چې دې چې کم دي سیکولر خلک دي د دې ذهن چې دا سیکولریزم ته ډیر زیات مایل دي او دې اسلام نه غواړي دي دا نه غواړي نو چې کله مونږ دغه سره یو ځای شو زمونږ دغه چې کوم غلط پیمانه یعنی هغه لري شو نو اوس مونږ بالکل لکه د سینې کې ټول سره غنښت ټول مونږ مثبت دغه کوی
محمد تل هوایی دینی او عصري علوم دواړه د ټولنې لپاره مهم دي چې په زده کړو یې د ټولنې د پرمختګ لپاره مثبت کردار تر سره کول پکار دي
زه دا وایم چې هغه مونږ څنګه چې مدرسې کې طلبه یو ځای سره ګډ پاتې کیږي دغه شان دي د سکولونو طلبه چې دي هغه زمونږ ورونه دي د معاشري افراد دي هغه چې کوم تعلیم اخلي هغه زمونږ ضرورت ته اشد ضرورت ته ځکه چې د تعلیم نه بغیر انسان نشي نه ډنګر دي نو عصري علوم چې دي اخلي دا زمونږ ورونه دي دا زمونږ بایګان دي او څنګه چې هغه بدل کې پرمختګ کوي د معاشري او افراد جوړیږي دا رنګ مونږ مدرسې ولا راوځي مونږ افراد جوړیږي او سره ګډ په معاشره کې یو ځای کیږي کارونه کوي
او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خبرونه سره ورسېده تاسو هم کوم پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړي او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202211211 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړي خاد او آباد شئ
مشال راډیوی مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرص پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو حمد سرنا پری وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوا تما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه
کړم.